یو شمیر دینی علما او د بیلابیلو قومونو مشرانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د ژغورلو لپاره د یوې سراسري شورا په جوړېدو ټینګار وکړ. دا غونډه د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا سید اکبر اغا په مشرۍ د افغانستان د ژغورنې لارې په نوم جوړه شوې وه. اکبر اغا په دې باور دی چې د اداري فساد د مخنیوي او ځینو نورو اصلاحاتو لپاره د یوې سراسري شورا جوړول ضروري دي. په غونډه کې یو شمیر نورو دیني علماو هم د دې طرحې ملاتړ وکړ. تفصیل یې له کابل د اسدالله الدین په راپور کې اوري.
لستون زنه د افغانستان د ژغورلو لپاره د ازل یو شمیر دینی علماو یو نوې طرحه وړاندې کړه. د دینی علماو د چهارشنبه په ورځ د کابل په ادګاه جماعت کې یو غونډه کې ټینګار وکړ چې لستون زخه د ژغورنې یوازینی لار دا ده چې د افغانستان د خلکو د واقعي استازو یو سراسري شورا جوړ شي. د دې غونډې جوړونکو او د طالبانو یو پخوانی چارواکي ملا سید اکبر هغه وویل چې له دې شورا څخه هدف دا دی چې د خلکو ترمنځ یووالی ټینګ کړي او هر ډول تبعیض له منځه یوسي. نوموړي د شورا ځینې نور اهداف داسې په ګوته کړل.
اول هدف په متحد افغانستان کې د هر خطر مخنیوي، د تعلیم د سچلوال تلپتي چې په افغانستان کې دا حالت جریان لري چې خپل یو افغاني راولاړي د بل افغاني سره جنگ کوي او ملکي یا اداري فساد دي په ملکي یا نور څه
اکبر هغه وویل چې د حمل د شپاړسمې انتخابات په شفافه توګه ترسره نشول او له دې لارې بریالی ولسمشر به هم په راتلونکي کې د افغانستان ستونزې حل نشي کړای. اکبر هغه د طالبانو د وخت د کابینې غړی و. هماغه مهال بیا د جیش المسلمین ډلې مشري په غاړه واخیسته او اوس له کومې دولتي دندې پرته په کابل کې شپې ورځې تیروي. په غونډه کې ځینې نورو علماو هم ټینګار کاوه چې له ستونزو څخه د خلاصون یوازینۍ لار یووالی او د تعصب له منځه وړل دي. د دیني علماو وویل چې اداري فساد او په ځینو ادارو کې له خلکو سره دوګونی چلند د هیواد جدي ستونزې دي. د دې غونډې یو بل ګډونوال اسدالله وویل چې نور باید خلک د دې اوسني ناوړه وضعیت په وړاندې چپ خلو کیننی.
تبعیض، هلاکت، دی وطن بربادی دشمنان کی. خو الله دی وکی چې موږ د اخلاصون دی پاره یو اخلاص باندې راټول سی او د افغانستان دی نجات، د افغانستان دی خلاصون، د افغانستان دی وحدت دی پاره کار وکی او د سیم کوي ځانونه مفتیان مو جوړوي چې یو کافر کوي او بل مسلمان کوي، یو ادم کوي او بل ته نجات ورکوي.
کته هم د دې غونډې ګډونوال وویل چې راتلونکي ولسمشر به د هیواد ستونزې هواري نشي کړای. خو د جمهور ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي یووالي او موجوده ستونزو د مخنیوي لپاره کار کوي. ځینې کارپوهان بیا وایي چې له فساد، تبعیض او موجوده ستونزو سره مبارزه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو له واسه پورته ده او وایي چې خپل حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا یې هم ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. دوی وایي هر ځل چې افغان طالبان وغواړي سولې ته غاړه کیږدي په یو نه یو ډول له دې پروسې لرې کیږي. افغان کارپوهان دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د نظامي شورا پخوانی رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستاني طالبانو لخوا په هغه هیواد کې نیول شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د نظامي شورا دې غړي د ناروغي له امله له خپلې دندې استعفا کړې ده. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د پاکستانیو طالبانو لخوا د افغان طالبانو د نظامي شورا د یو غړي ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو خبر له خپرېدو وروسته یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د طالبانو د نرم دریزي مشرانو ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی په دې باور دي چې پاکستانی طالبان چې د پاکستان له حکومت سره د اوربند اعلان کوي نو ډېر پام په افغانستان کې جنگ او د سولې پروسې ګډوډولو ته اړوي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر افغاني طالبان اوس ډېر لیواله شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي نو له همدې امله په پاکستان کې هدف ګرځي.
هر کله د پاکستانی طالبان د خپل حکومت سره جوړجاړي ته رسیدلی دي هماغومره هغوی دواړه هم ایسای د پاکستان هم فوجیانې او هم طالبان د پاکستانی طالبان دا د هغو افغاني طالبانو مخالف دي او دښمني ورسره کوي یا یې وژني یا یې بندیانوي چې هغه طالبان غواړي د افغانستان د آینده حکومت سره نږدې شي او سولې ته غاړه کېږدي او سوله پسند اوسي.
د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې مولا عبدالقیوم ذاکر د پاکستانی طالبانو لوري نیول شوی. له دې وړاندې افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا ځینې غړو ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشران په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره لیوالتیا ښیي په پاکستان کې یا وژل کیږي او یا هم نیول کیږي. دوی په پاکستان کې د ملا عبدالرقیب تخاری وژنه او د ملا عبدالغنی برادر نیونه د پاکستان لخوا د سولې د پروسې پر وړاندې د خنډ جوړولو هڅې بولي. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان کارپوهان په دې نظر دي چې ملا ذاکر د پاکستان لخوا نه دی نیول شوی. حاجي سید داود په دې نظر دی چې پاکستانی طالبان اوس د اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د ملا ذاکر نیول کېدل ممکن د طالبانو خپله یوه داخلي مسله وي.
هغه مشکلات د پاکستان د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ فعلا شته دي او د دوی دا مذاکرات هم په اصطلاح په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوم چې پاکستانی طالبان د افغانستان اسلامي تحریک ته ګوتې واچي. زه فکر کوم تر یو حده پورې دا مسله د طالبانو داخلي مسله
دا. په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی وو چې د طالبانو د نظامی شورا رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا کړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو نه وروسته ملا ذاکر په ګونتنامو زندان کې بندي شو، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. نوموړی له یو کال بند وروسته د افغان حکومت لخوا آزاد شو، خو ده بیا د طالبانو لیکو ته مخه کړه او له افغان حکومت سره د جنگ مشري کوله. افغان او پاکستانی طالبانو تر اوسه د ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
و امردل چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا هم ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې ښه رول ځکه نشي لوبولی چې یا دوی یا هم د کورنۍ غړي د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا برمته شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو ژوند هم تریخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې ژورنالیستان د استخباراتي ادارو، سیاسي ګوندونو او وسلوالو سازمانونو لخوا د مرګ، ډار او تشدد تر دوامدارو ګواښونو لاندې ژوند کوي. دغه راپور ستا لپاره مرمۍ غوره شوې تر سرلیک لاندې خپور شوی. جزئیات یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې اوري.
امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې ژورنالیستانو ته پر اورپیښو خطرونو او ستونزو شپېته مخه څېړنیز رپورټ خپور کړی چې ستا لپاره مرمۍ غوره سوی سرلیک یې ورکړی او پکې ویل شوی چې په پاکستان کې ژورنالیستان د استخباراتي ادارو، سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو تر پرله پسې ګواښونو لاندې ژوند کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې چې یو نوی ډیموکرات حکومت په کار پیل کړی، څلور دېرش ژورنالیستان د خپل کار په مهال وژل شوی دي. خو وایي له یوه خبریال پرته د نورو خبریالانو د وژنې قضیې نه دي پلټل شوی او حکومت په دې کې ناکامه دی چې د خبریالانو په خلاف بشر ضد اعمال ودروي او مرتکبین یې محاکمه کړي. رپورټ وایي دا یوازې په بېرحمۍ وژل شوي ژورنالیستان نه دي، ډېر نور هم د خپل کار په مهال ګواښل شوي، ډارول شوي، تښتول شوي، ځورول شوي او یا د مرګ له خولې ژغورل شوي دي. په رپورټ کې په آسیا او آرام سمندرګي کې د